द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे رانو وريدون که السلام علیکم دا The Voice of America دی و ریدیو دی نن دا جمعه سهر دا 2018 کال دا دسمبر دا میاشت نهم نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د سهر شپږ په کابل کې دی 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 بجې دی د دې نیم ساعته خبری خپرونې کوربنه یم وږمه جالوان او لاول هم تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سر ټکی امریکایی پوځي چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو لخوا په شام او عراق کې د 2014 کال نه را په دې خوا په عملیاتو کې د دولت اسلامي نږدې 50,000 تنلاري وژل شوي. افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه او طالب وسلوالو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي اړیکې افغانستان کې امنیت وضع ته نور زیان رسولی شي. اخوا افغان طالبانو غوښتنه کړې د امریکا سره د سولې نیخ په نیغه خبرو اترو لپاره دی په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت سره وپیژندل شي. او د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر په هند کې د دورې په مهال د هند نه غوښتنه کړې چې د امریکې د نوې انتظامیې د راتللو نه وړاندې په تیرو دریو کالو کې دفاعي اړیکې مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. اوس هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د دولت اسلامي نږدې 50,000 تنلاري په شام او عراق کې د عملیاتو په ترس وژلي. د پوځي او ستر چارواکي لخوا ویل شوي دي چې 2014 کال نه را په دې خوا کله چې د امریکا صدر براک اوباما د دوی پر ضد د پوځي کاروایۍ کولو ادعا وکړه، دغه مرګ ژوبلې دولتي اسلامي تنلاري ډلې ته اړولې دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل چې دغه شمیره یوازې شام او عراق کې وژل شوي د داعش وسلوالو ده او دا چې په نورو ملکونو لکه لیبیا او افغانستان کې وژل شوي جنګیالو شمیره پکې شامل نه ده. دغه اټکل په داسې حال ورکړی شوی چې ښکاره شي چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو عملیات څومره مؤثره دي. افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د روسیې او طالب وسلوالو ترمنځ مخ په زیاتېدلو اړیکې ښایي چې افغانستان کې د امنیت وضع ته نور زیان ورسوي. که څه هم روسیه د افغان طالبانو سره د مرستې کولو رپورټونه ردوي، خو امریکایي او افغان چارواکي وایي وروستیو کې په ماسکو او تاجکستان کې د روسیې د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ اړیکې اندېښنې راپارولې. بلې لور افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د امریکا سره د سولې نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره دی په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت وپیژندل شي او د طالب مشرانو نومونه دې د ملګرو ملتونو د تور فهرست د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هندي همسیال منوهر پریکار سره د استازو په کچ خبرو کې د هند نه غوښتنه کړې ده چې د امریکې د نوې انتظامیې د راتللو نه وړاندې په تیرو دریو کالو کې د دواړو ترمنځ دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې د شوي پرمختګ بیا کتنه وکړی شي. او د پاکستان په ناقلاره ایالت بلوچستان کې د بلوس محصلینو آزاد ډلې کارکونکو ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په نوم د ایالت په بلوس میشتو سیمو کې خلکو ته ویل شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې یو خبري کانفرانس ته د بي اس او ښځو ویلي د سندک او ریکوډیک د پروژو په ډول د سی پیک پروژه هم د بلوس ولس پر ضد کارول کیږي. او د بډې رشوتونو د سار یوه ډله وایي چې افغانانو په تیر کال کې نږدې 3 بلیونه ډالرې په بډې رشوتونو کې ورکړي دي چې 2014 کال په مقابله کې نږدې 50% زیاتوالی رجستر شوی دی. دغه سروې انټیګریټي واچ افغانستان لخوا شوې چې رپورټ یې د زیارت پر وخت خپور شوی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د شام حکومت په ختیځ حلب ښار کې پوځي عملیات په داسې حال درولی دي چې د امریکا او د روس پوځي ماهران په امنیتي وضع باندې لیده کاته هم کوي. د زیارت پروز د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری لخوا ویل شوی دی چې هیله مندې چې حلب کې په دزبندۍ باندې د روس سره یوه لوزنامه به ضرور شي. جان گلن د امریکا لومړی خلاباز د 15 نوي کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. چرواکی وایي چې گلن د زیارت پروز هغه وخت هسپتال کې سا ورکړي چې اوهایو سټیټ جیمز کانسر هاسپټل کې یوه اونۍ وړاندې داخل شوی و. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما لخوا یوې وینا کې د نوموړي په حق له ویل شوي دي چې ملک یو ستر شخصیت ته لاسه ورکړو. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منو اوریدونکو زموږ سهرنۍ خبرونه ته غوږی مسمل ګرو سي. د امریکا په مشارکې ائتلافي ځواکونو د دولت اسلامي نږدې 50,000 تن لاري په شام او عراق کې عملیاتو په ترڅ وژلې دي. دا خبره د امریکې د پوځي او ستر چارواکي کړي چې وایي 2014 کال نه را پدې خوا کله چې د امریکا صدر باراک اوباما د دوی پر ضد پوځي کاروایي کولو سرګنده کړه نو دغه مرګ ژوبلې دغه تونلاري ډلې تاړولې دي. نور تفصیل لري نو شروان قلندر په دې رپورت کې.
د اعلی امریکایي پوځي چارواکي لخوا د تازه دعوی په داسې وخت شوې دي چې د عراق موسل او د شام الیپو سیمې د داعش ولکې نه آزادولو لپاره د امریکایي اتحادي پوځیانو عراقي حکومت او شام کې د اتحادیانو لخوا د داعش په وسلوالو د سختو بریدونو لړۍ روانه ده. د 13 اگست په میاشت کې هم یو امریکایي پوځي مشر لیفټنن جنرال شان میک فارلینډ خبری ادارې ایسوسیټډ پریس سره د خبرو په وخت ویلی وو عراق او شام کې تر 50,000 پورې د خودساخته اسلامي دولت ډلې مهمه وسلوال وجلې دي. د امریکا صدر باراک اوباما هم پرون د امریکا فلوریډا ریاست کې د هوایی پوځي ټاپانومي مرکز کې د خپلې کامی دفاعی تګلارې دفاع په وخت د قومي سلامتیا په اړه خپل اخیری وینا کې ویلی د القیدا ورستوې د داعش وسلواله ډله په مالی او عسکري توګه کمزور کړې او ملای ورله ماته کړې.
We have attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL.
مونږه د اسلامي ریاست مالی سرچینې چې د نغدو ډالرو او تیلو په شکل کې وو ورله متباه کړي دي او حتی چې ملا مو ورله ماته کړي. مونږه اوس د دوی نه قبضه کړي شوي سیمې بیرته اخلو او اخستې مو هم دي او د دې لپاره مو په تیرو 2 کلونو کې 10 ارب ډالره خرچ کړي دي. هم دومره پیسې د عراق په جنگ کې یوازې په یوه میاشت کې خرچ کړي شوي وي. د امریکا دغه پوځي کمانډر چې میډیا ته د نوم پټ ساتلو خواس کړي ویلي په تیرو 2 کلونو کې د داعش 50,000 وسلوالې په شام او عراق کې وجلې دي او د کې هغه شمیره نه ده شامله چې په افغانستان او لیبیا کې کوم د داعش وسلوال وجل شوې دي. د یادونه ورده چې د عراق او شام زیاتره سیمې د داعش وسلوالو په کال 2014 کې د خپل سره جوړ اسلامي خلافت د اعلان وروسته قبضه کړې وي او کال 2014 کې د امریکا او ناټو هیوادونو استخباراتو رپورټونه ورکړو اسلامي ریاست عراق او شام سره په عراق او شام کې د 2 لک پورې وسلوال ځوانان موجود دي او په دې کې د 150,000 نه زیات هغه وسلوال هم چې د روس، چچنیا، پاکستان، افغانستان، اروپا، برتانیا، امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو نه د داعش سره جګړه کې مرستو لپاره منځنی ختیځ ته ورغلي وو.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو زموږه سهرنۍ خبرونه ته غوږی مسمل ګری اوسې. یو سوم افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د روسیې او طالب وسوالو ترمنځ مخ په زیاتېدو اړیکې ښایي چې افغانستان کې د امنیت وضع ته نور زیان ورسوي. بلې لور افغان طالبانو غوښتنه کړې ده چې د امریکا سره د سولې نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره دی په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت سره وپیژندل شي. نور تفصیل لري نصیر احمد کاکر په دې رپورت کې.
روسی چارواکو د دې خبرې ردونه کړې چې ګواکې یاغیانو سره څوک چې د افغانستان په پراخه برخه کې عملیات کوي او زیاته مرګ ژوبله اړوي څه ډول مرستې کوي او وایي د دوی ډېر محدود تماسونه د دې لپاره دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. کابل کې مشران وایي له طالبانو سره د روسیې ملاتړ تر اوسه پورې په سیاسي ډګر کې ښکاري، خو د دوی په وینا په ماسکو او تاجکستان کې وروستیو غونډو افغان استخبارات او دفاعي چارواکي د نور مستقیم ملاتړ د وسلو او مالي مرستو په اړه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د امنیتي چارو یو اعلی چارواکي د طالبانو لپاره د روسیې ملاتړ خطرناکه بللی. تیره اونۍ په پینټاګان کې خبریالانو سره د خبرو په مهال افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې روسیه له ایران او پاکستان سره په افغانستان کې ضرر رسوونکي اغیز کې شریکه سوي او دا چې ماسکو طالبانو ته قانوني حیثیت ورکوي. خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانټیټسکی د پنجشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د دوی د حکومت اړیکې د روسي وګړو د خوندیتوب او د سولې و خبرو ته د هڅونې لپاره دي. هغه وویل چې طالبانو سره ژورې اړیکې نه لري او دا چې روسیې په افغانستان کې د خبرو له لارې د سولې ملاتړ کړی او دا هغه وخت امکان لري چې د طالبانو په شمول له ټولو فریقو سره تماسونه جوړ وي. روسی سفیر زیاته کړه د امریکایی او افغان چارواکو بیانونه د خرابې وضع څخه توجه اړولو هڅه ده. د طالبانو او افغان حکومت منابع وایي وروستیو میاشتو کې د طالبانو د استازو او روسی چارواکو ترمنځ یو شمېر لیدکاته سوي. د کندوز د پولیسو مشر قاسم جنگلباغ رایټرز خبري ادارې ته ویلي دغه ملاقاتونو کې یو په تاجکستان کې سوی چې پکې د کندوز لپاره د طالبانو تش په نامه والي ملا عبدالسلام هم شامل وو. که څه هم افغان چارواکو تر اوسه و طالبانو ته د روسیې د مرستې څه ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو د کندوز د پولیسو مشر وایي په وروستیو کې د ناپیژانده هلیکاپټرو د پولې دواړو خواو ته الوتنو او د روسیې جوړ توپکونو له نیول کېدو څخه دا اندېښنې راپارېدلې چې سیمه ییز قوتونه غټ رول لوبوي. بلې لور ته تحریک طالبان افغانستان غوښتنه کړې چې له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره دي په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت وپېژندل سي او د طالب مشرانو نمونه دي د ملګري ملتونو له تور فهرست څخه وویستل سي او وای دا به د وسلوالې مبارزې د ختمولو لپاره ابتدایي اقدامات وي. په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین یوه بیان کې ویلي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د بهرنیو ځواکونو شتون د جګړې بنیادي علت دی. هغه ویلي که مخالف فریق سوله غواړي نو د دې غوښتنو ته دي مثبت جواب ووایي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ کې تاسو ته تفسیر وړاندې کوو. د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هند همسیال منوهر پریکر سره د استازو په کچ په خبرو کې د هند غوښتنه کړې ده چې د امریکې د نوې انتظامی د راتلو نړوندې په تیرو دریو کالو کې د دواړو ترمنځ چې کوم دفاعي اړیکې مضبوطې شوې دي د هغې لپاره په ټولو چارو کې شوی پرمختګ د بیا کتنه وکړی شي. په دې اړه نور تفصیل لري ارباب محمود علي په دې تفصیلي رپورټ کې.
د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هندي خپل همسیال منوهر پریکار سره د استازو په کچ خبرو کې د هند نغښتنه کړې چې د امریکې د نوې انتظامیه د راتلونه وړاندې په تیرو دریو کالو کې د دواړو ترمنځ د دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې د شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. نن زموږ دفاعي اړیکې یو اهم پړاو ته داخل شوي ځکه چې موږ هند د یو اهم دفاعي ملګري جوړولو پریکړه کړې. د دې مثال نشته او د هند لپاره هم یو اهم خبره ده او هند ته به زموږ د نږدې ملګرو ځای ملاو شي. د هند دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د هند د دفاعي ملګري حیثیت د امریکې په انډیا امینډمنټ ان دی نیشنل ډیفنس اتورایزیشن ایکټ 2018 کې هم ورزیکل شوی دی. دا د امریکې پوزونو ته هر کال د پیسو ورکولو په حق لدی او د امریکې کانګرس یې منظوري ورکوي. تمه ده چې دا بل به ډیر زر منظور کړي شي او هند ته به په رسمي توګه دغه مقام ملاو شي. اخبار لیکي چې د دفاعي ټکنالوژي هند ته د ورکولو او نورو مرستو په حق له هند ځنې تحفظات لرل. هند غواړي چې دوی ته د هم د برتانیې او د استرالیا غوندې ځای ورکړي شي. د جون په میاشت کې واشنگټن ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سفر په وخت امریکې هند د یو اهم دفاعي ملګري په حیث غوره کړی وو. هند سره نږدې پوځي اړیکې د کارټر ترجیح وه او د هند سره د اړیکو د مخ په وړاندې بوتللو لپاره یې په پینټاګان کې یوه ځانګړې څانګه هم جوړه کړې وه. د هند د دفاع لپاره وزیر منوهر پریکار تمه لري چې په مستقبل کې به د دواړو ملکونو دفاعي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. په مجموعي توګه زه ډاډه یم چې په راتلونکو کې به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم پراخه او قوي شي، ځکه چې تاسو یعنی کارټر د دې قوي بنیاد ایښودلی دی. دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه په خپل خبر کې زیاتوي چې هند غواړي چې د مخ په وړاندې تلونکي اړیکو ته د یو قانوني حیثیت ورکړي شي، ځکه دا یره لرل کیږي چې د ټرمپ انتظامیه د هند لپاره دا ځانګړي شیان ختم نکړي. خو د انډین امینمنټ د منظورېدو سره به ټرمپ بیا د دې ژمنو پابند وي. د چین د زیاتېدونکي سمندري چمتووالي په مقابله کې امریکا او هند د 2018 کال د اگست په میاشت کې د مرمت او کمک لیږلو په خاطر د یو بل د ځمکني هوایي او سمندري اډو د استعمالولو لوزنامه لاسلیک کړې وه. دا د دواړو ملکونو ترمنځ د نږدو دفاعي اړیکو پلو یو اهم ګام و. د روزانه په بنیاد د پوځي سهولتونو د استعمالولو دا لوزنامه په خپل ځای دومره غټه خبره نه ده، خو هند کې چې دې ته کوم اهم سیاسي هرکلی ویل شوی په دې وجه دا د هند او د امریکې د دفاعي اړیکو لړ کې یو اهم پړاو بلل کیږي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا وایس آف امریکا ټی وی ریډیو د قدمونو اوریدونکو د پاکستان په ناقلار ایالت بلوچستان کې د بلوچ محصلینو آزاد ډلې خزینه کارکونکو ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په نوم د ایالت په بلوچ میشتو سیمو کې خلکو ته ویل شوی دي چې خپل کورونه دی پریږدي. د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې یو خبري کانفرنس د بي اس او خزو ویلي دي چې د سندک او ریکوډکټ پروژو په ډول د سی پیک پروژه هم د بلوچ ولس پر ضد کارول کیږي. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې تفصیلی رپورت کې.
په خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې د بلوچ محصلینو د لغوسوي سازمان بي اس او آزاد زمینی بلوچ تور ولګوي چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري لوی لار د بلوچستان دولسي خلکو په ضد باندې یو ستره دسیسه ده. زمینی بلوچ وویل چې د ریکورډیک او د سندک په چیر باندې د اقتصادي راداري د لوی لارې منفي اغیزې ډیر زیاتې دي. د دې لخلې چې د سیپک کملاره د بلوچستان له کوم سیمو څخه تیرېږي هلته منفي اغیزې اوس ډیری راڅرګند شوی دي.
اس کی مغربی روټ کی فعالیت اس امر سے مشروط ہے کہ آس پاس آباد بلوچوں کو اپنی جدی فشتی زمینوں کی ملکیت
د لویدی زلاری فعالیت لدی خبری سره تړلې دي چې د دغې لارې په شاو خاصمو کې چې کوم میشت بلوچستان دي د دوی په ضد داسې وضع پیدا کول دي چې دوی له دغه ځای څخه کډوال شي. د بي اس او آزاد غړي تور ولګوي چې د چین حکومت د خپلې جدید وسلې او د پاکستان د پاوځ په مرسته باندې له گوادر څخه تر تربته پوري او بیا تر اوارانه پوري په لمړو کې سخت مځکني عملیات پیل کړي دي چې د اقتصادي راداري د پروژې ولویدي زلارې ته نږدې په شاو خاصمو کې زیاتره میشت ځایي خلک لمځکو مال او ملکیت څخه په خالي لاسونو باندې بار سوي دي. د بلوچو د محصلینو د لغوسوي سازمان بي اس او آزاد زمینی بلوچي دا وکړله چې له گوادر څخه تر اوارانه پورې زیات شمیر کوچني کلي اوس خالي سوي دي او خلک یې په ښارونو کې تیتو پراک دي. د دې له خولې چې کوم خلک د کډوالۍ توان نه درلودي دا غو جوګه ورسوځولې دي.
گوادر جو کسی پیک کا ماخذ ہے وہاں کا پورا ایریا ایک فوجی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے.
گوادر چې د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ مرکز دی، د دغه ټوله سیمه په یو پوځي چاونۍ بدله کړې ده. د ملیشیا قواو سمندري ځواک کوستګارد سره سره د یو پوځي برګیدیر په څارنه کې لس زره باقاعده پوځ ګمارل شوی دی. د بیسو آزاد زرمینی بلوچی په خبری کانفرنس کې دا خبره هم وکړله چې دلته ټولې ټیکې و ملیشیا قواو ته ورکول شوي دي. دې تور ولګوي چې حکومت په خپله باندې دلته امنیتي وضع خرابول غواړي. زمینی بلوچی وویل چې پاینده کې د ایران و سرحدي پولې ته جوخت په ضلع کیچ کې هم د پوځي چاونۍ د جوړولو پلان لري. د پاکستان نیوي دوه کیمپونه په تربت او په دشت کې پرانستل شوي دي چې حکومت له میرانی ډیم سره نږدې یو لویه پوځي چاونۍ جوړول غواړي چې د دې لپاره و 50,000 اکړو ته اړتیا ده. ځایي خلک دا نه خرڅوي، حکومت به په زوره اوزین اخلي. د دشت د کونجي په سیمه کې هم د سمندري ځواک د کیمپ جوړولو ته له 1,500 څخه تر 40,000 اکړو پورې اړتیا ده. د پاکستان او چین حکومت د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د اقتصادي رادارۍ مایده پیل کړې ده. ځینې بلوڅ ډلې د دې مخالفت کوي. دوی وایي چې له دې پروژې څخه به دوی به په لږکیو کې بدل. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ.
صف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نازم غخبرونه ته نیخ په نیغه غوګی موږ ملګری وسی. اوس هم د خیبر پختونخوا د لرغونی د اثر یو ټیم لخوا په دوو میاشتو کې د کار په محل یو سروي د خیبر ایجنسی په جمرو تحصیل کې شوې ده چې د دوی د کار لمخې یو سل او لس داسې زیونه موندل شوې دي چې دیرش زره کال روان دي زور تاریخ لري. دا سروې په لومړي ډول شوی چې خبر ایجنسی د لرغونی د اثارو په لړ کې په ګرد نړۍ کې ډیر اهمیت اغستلی شي. رپورت لري په دې حق لباندې صادق قاسم شاه.
د دغه سروې ټیم مشري کوونکی د صوبا خیبر پختونخوا د آثار قدیمه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد د دې علاقې د آثار اهمیت په حق لا دیو ریډیو ته صدا وویل.
کنٹینیوسلی دا ریجن کے حالات داسې سازگار نه خو اوس واحد داسې ټایم یو راغلی دا چې موږ پکې آرکیالوجی ایکٹیویټیز هم سٹارٹ په خیبر ایجنسی کې. نو صرف اوس په فرسٹ فیز کې موږ خیبر ایجنسی کې جمرود تحصیل کې آرکیالوجیکل سروے وکړه او موږ پورا ټیم او پورا نیشنل انٹرنیشنل سونه سکالرز دې موږ هم ورته خوشحاله وي، حیران هم یو چې په دون لږ وخت کې په صرف په ورکوټ ایریا په جمرود کې یو سلو لس اثار قدیمه زیګونه موږ ته ملاو شو. هغه ټولو کې زوړ څه دغه راک آرټس دی، مطلب چې کله انسان په غار کې اوسېدو د سٹون ایج وو هغه زمانه کې نه ډیر زره کاله اول هغه اثار موږ ته ملاو شي دي په ملاګوري علاقه کې. او دین علاوه تقریبا یو لس بودیست سایټس دي
په خیبر ایجنسی کې. د انتظامی حالات سمېدو او د دهشتګردي ختمېدو وروسته د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود رومبه داسې افسر دی چې د امن لپاره هلو زلو سره سره داسې قسمه د آثار دغه لټون شروع کولو او د دې محفوظ کولو سوچ لري. دا رومبه زل دی چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایڈمنستریشن دغه آثار معلومولو لپاره دغه سروې حاصله ملاتړ ورکړي.
زما په خیال دا یو آئیډیا زما ذهن تراله چې څنګه زموږ په مردان کې په چار صده کې په سوات کې په ټیکسلا کې ډیر غټ غټ سایټس دي دا د آرکیالوجي. نو زما په ذهن کې دا و چې زمونږ خیبر ایجنسی چې دا دی کې به هم ډیر زیات سایټس دي. مونږ یو انیشیټیو واغسته چې مونږ په خپل ترو باندې په خپل انیشیټیو باندې یو آرکیالوجیکل سروې شروع کړو د خپل خیبر ایجنسی. په هغه کې مونږ اړومبه تحصیل واغست خپل جمرود ځکه چې دا د ټولو زیات اکسیسیبل دی. 37,000 سال زاړه سایټس پکې هم شته. دا پکې رال نو دا یو ډیره غټه خوشخبری ده زموږ لپاره، دا یو ډیر غټ خبر ده زموږ لپاره. د دې لپاره به اوس مونږ نیکسټ چې دی خپل تحصیل لنډې کوتل به شروع کوو، بیا به تحصیل باړه شروع کوو. دا آرکیالوجیکل سروې به مونږ انشاءالله کوو.
د وستي او سویلي ایشیا ترمنځ د یو غټې لارې یا د ګیټ وی حیثیت لرونکي د خیبر ایجنسی قبایلی سیمه کې انګریزانو هم چرته د زړو آثارو موندلو هڅې نه وکړي. او د پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی خالد محمود او د خیبر پختونخوا آثار قدیمه ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد لومبی ځل دا قدم اغسته او دوی واړی چې د پاکستان او د بهر نه تحقیق کوونکی او سیلګر د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې دا اړخ کتلو لپاره هم راشي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
سم په خبرونه کې لرو یو اداریه چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منځور کړی دی، ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15 او تازه ترین اټومي تجربه کړې ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې اټومي تجربې دې نه کوي او نه دي د بیلیسټک میزایل ټکنالوژي د پاره استعمالیدونکي لانچر جوړي، ټولو اټومي وسلو نه دي لاس په سر شي او موجوده اټومي پروګرامونه دې داسې ختم کړي چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالي کوریا لخوا د بین الاقوامي تور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو لپاره لګولې شوې دي. دینه علاوه د شمالي کوریا د کویلي برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دینه حاصلیدونکو آمدن د کال تقریبا 900 ملیون ډالرو ته راکم کړي شوې ده. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوې ده. دینه په شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو په شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 ملیون ډالر پیدا کول. د قرارداد د منځوره ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی سفیر سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبس هم ایښودل شوی دی چې شمالي کوریا به د خپلو ناولو پروګرامونو لپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولې. دی دا خبره په ګوته کړله چې که شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپلو زموارو خلاف ورزي جاری وساتله نو حقونه او مراعات یې ځنډولې کېدای شي. دین علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کا چې سلامتی کونسل په نوم بیزل په شمالي کوریا غک کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کې. د امریکای سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل په لوم بیزل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کړمي زیاتول نه دي، بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي. څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د اټومي وسلو د حصول تکلی جاری ساتلې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.